Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن یکشنبه د 1404 هجری لمریز کال دی وریه حمل لسمه د 2015 میلادي کال د مارچ 13 د کوچنی اختر لومړی ورځ د اختر مو بختور په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتظار کړی. دا سهارنۍ خبري مجله د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تیر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت د والي په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټې نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلي غني په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو څو ساعته مخکې له هیواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشي شوی ده. خغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استنه شي. هغه همداراز د قطر د دوامداره او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د خپل ازادۍ دو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وې چې د ازادۍ دو لپاره اقدام وکړي. طالبانو د هغې د خوشي کوو و بخې طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم لا څرګند نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړي کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې لپاره رئیس په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبې په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4 نېټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهوله او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت فوایدامي وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې سالنګ لوی لار د واوري اوریدو او یخنۍ لامل یو ځل بیا بند شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د څو ورځو په مخه د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبه په شپه هم د خراب موسم له امله بند شوې و، خو د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابېدو خوده هوا د خراب شرایطو د دوام لکبل پریکړه شوی چې ډالر به د باروډونکو موټرو لپاره په موقتی ډول بند پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید سباندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. تکل شوې ده چې په دې پانګونې 40 میګاواټه برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوایې په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټاپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارین وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د پتیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بلل ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو رئیس هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالونو ته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه. په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی، خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دی وایي د ښځو نارینهو برخې بېلابېلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نه شول کولی چې د نارینهو برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمېر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریال چیرته پان زرا خلاص دی کمره نشي راغستی که را وبوستي هغه ګول ته څه دی وکړ چې واخست واخست څه دی وکړ شوړ.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ راځو دې خبری مجلې د راپورونو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو دیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلې ایزي استنی اندیشنې زیاتې شوې دي. او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څیړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري استولو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ترسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډه شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمی پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه
مونږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی، او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي. نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دی دا پلان کړي او دی واپس لاړ شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دی ته دی د هیومنیټیرین لینس سره دی وکتل شي، او مونږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دې د کینی او په دې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګون افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړی چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشو او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو غوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 29 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرش منټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټولې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. مونږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی او مونږ ته بلکې حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره مونږ لپاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بند ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتې دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا مونږ ته څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوال یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای بل سره کینی خبره ترې کوي مزارک هر ترې کوي تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی دواړه یو اسلامي ملک دی باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات دلار نه د گفتگو دلار نه خپل مسائل حل کړي
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويختو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیانی کیږي
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده مونږ نه هلته جای لرو نه جایداد لرو نه ښه لرو نه بد لرو د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي د خلکو هم په مونږ دي دا اوس فعلاً مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو هغه مونږ نه پرېږدي په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه بیا لاړ شه مونږ له ده سره څه وکړو
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې عبدالجبار چې پاکستانی وګړي دي نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم دلته داسې په دا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي په افغانانو سره واده کړی دی هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي حکومت کوم کسان باسي ټیم ډېر کم راکړی دی په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل ډېر مشکل دی
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې جون کبي ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي کاروبارونه او هر څه دلته دي دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېګل شي نو جون چاري به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي په کراچۍ کې افغان کډوالو دا سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي غنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ نه دي د یادونې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبردارې ورکړې چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رارسېدو وروسته تښتېدلي دي هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ راډیو څلور وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي د اوکراین د پوز ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی تفصیلي د اسما سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکو او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوې پراخ یرغل ته تیارای نسی د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد پوځي فشار زیاتېدا او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاورتیا بلل شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کړي شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبري وزندوي او د نوري خاورې د نیولو هڅه وکوي د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وجدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نور سیمې ونیسي د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دین پرو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له عملی څلور تنه ووژل شول او یو شتور ټپیان شول په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټاپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په غبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د زر کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسیې سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 26مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی. بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه قبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل ایکس پانه دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبه په ورځ د مارچ په 9مه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور د اقدام نه وازي د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق احکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پر رسنۍ د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما د رسنۍ ولټول وملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې چې د خبرګون وخی
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندی او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولی. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبريالان چې په دې وروستیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
نو خبريال چیرته پاند اصاب زړه خلاص کمران شیرار است که را او بوستی اگه گول ات شده و کل ایچ وقت ست وقت ست اتصاد و کل شوجو و خلی سو که دا جنجور نزخ دریر شید.
دا افغانستان دا خبر اعلان و مرکز لدی وراندی دا پنج شب پورز دا حمل میستی پا وما دیوی خبر پانه پا خبرولو ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پا که پا رسانه و دا زونده و موجوداتو دا تصویر پا خبریدو بندیزو نلگیدلی لس ولایتونو ترسی کی پر بدخشان بغلان او نیمرو سربیره تر دې دمه په کندهار هلمند تخار بادغیس ننګرهار نورستان او فرا ولایتونو کې هم د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګول سوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په شلمه نافذ سو په ولسمه ماده کې د رسنیو له لوري د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خبرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د نندارتون نارینه و برخو ته برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه. د اختر بازار په نوم دغه نندارتون چې تېر اونۍ په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په هدف پرانستل شو نن ناوخته به پای ته ورسېږي.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 29 اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه خزې چې د خپلو نارینه سره یو ځای راغلی وي اجازه ورنکړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیته ناراضه دي که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نه شي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وی موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار دا نندارتون د روان کال د مارچ په 28مه په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضی وه.
ما یو د لاجوردو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډیر ښه وي. تخفیف پکې و زه ترې ډیر راضی یم.
په هرات کې د لویدي زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 29مه اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې
یار
بدر وام زم تور استر کس رنا سنا اتر دتر